السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منو شانې کې هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
مشهور به د مشال د خبرونو سرټکی نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري باندې د مارچ پر لسمه د پاکستان د سور لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دو اداره وایي چې د پیښور بورډ بازار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یو 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو کس جوبل دی د روس پوز ویلي اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځ او جنوبي سیمو لسګونه بے پیلټ الوتکې ویشتلي خو لږ تر لږه زیان او تلفات یې اړولي دي او اوس د مشال د خبرونو تفصیل نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري به نن د مارچ پر لسمه د پاکستان د سور لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي د سوګند اخیستو د سوره بنند ولسمشر په ماڼۍ کې کیږي د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب د نوموړي نه سوګند اخلي دا په داسې حال کې دا چې د مارچ پر نهمه آصف زرداري د هغه هواد د ولسمشر په توګه منتخب شو هغه خپل سیال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي لا ماته ورکړه د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې د پیښور بورډ بازار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یو 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو کس جوبل دی مشال ریډیو ته واستل شوی بیان کې د یادې ادارې لخوا ویل شوی چې دا 14 په یو ولاړ موټرسایکل کې شوی تر دا مهال د پولیسو لخوا د وژل شوو د شناخت او د دې 14 د نوعیت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی ریسکیو چارواکي وایي چې سیمې ته رسیدلی او جوبل کس چې درملنې لپاره روغتون ته منتقل کړی کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وجنو د پلټنو لپاره ورسره ولس مرسته نه کوي د مارچ پر نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر اس پی علي خان وویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او عیني ګواهانو په بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي خو ولس ورسره مرسته نه کوي
دیو خو باقاعده بعض اوقات دښمنۍ وي خو دوی موږ ته نه وایي چې موږ ته نه وایي نو موږ د ځانه خو نشو لیکلی زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی موږ شواهدو باندې کار کوو موږ په بیاناتو باندې کار کوو موږ په تفتیش چې کوم موږ ته ثابتېږي هغه خبرې موږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اوپینین قطن موږ چې دین په ریکارډ نه راوړو
دا په داسې حال کې دا چې د مارچ پر اتمه په میرالي کې د اے پی کلی یو بل مشر ملک ابراهیم په هدفي برید کې ووژل شو دا په روان کال کې 12 برید وو چې په کې د دې تازه وجنې سره د وژل شو شمیر شاوخوا 40 ته ورسېدو د پاکستان پوز وایي چې د مارچ پر نهمه او اتمه یې په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلان خطو کې لس وسلوال وجلي او درې نور جوبل کړي د مارچ پر نهمه نه وخته د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګي ایس پی آر لخوا خپور شوی بیان کې داوه شوی چې سلور وسلوالي د مارچ پر اتمه د استخباراتو پر بنیاد شوی عملیاتو کې ووجل او بیا د لټون په نورو عملیاتو کې سلور نور وسلوال لمنده یوړل شول د بیان لمخه په یو بلن خطه کې هغه 15 تونلارو سره د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال حضرت عمر او رحمان نیاز وجلی او درې جوبل حالت کې نیولی چې د افغانستان پولې نه پاکستان ته داخلي ده پوز دانه دی ویلی چې د دغو وسلوالو تعلق د کومې تندروي ډلې سره ده او نو تر دا مهال د پوز د دې داوو په اړه کومې وسلوالې ډلې سو ویلی مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پاکستان د پوز د دې داوو په خله نشي کوله د روس پوز ویلی اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځ او جنوبي سیمو لسګونه بے پیلټ الوتکې ویشتلي خو لږ تر لږه زیان او تلفات یې اړولې دي د دفاع وزارت د مارچ پر نهمه داوه وکړه چې په روستوف کورسیک بلګورود او ولګوګراد سیمو کې یې د اوکراین لخوا ویشتل شوی وسلویخ بے پیلټ الوتکې نسکوري کړي سیمه ییزو چارواکو وویل چې دغو بریدونو کې د بیړنیو مرستو د ادارې یو کارکوونکی د پاتیشونو د راغورځېدو له امله لږ ټپي شوی د بے پیلټ الوتکې یو برید په ټانګروک سیمه کې په هغه یوه ودانۍ راپور شوی چرې چې د اے 500 کمانډ سارون کې الوتکې ساتل کیږي او وروستۍ خبر د لوبو پاړه د پاکستان پی ایس ایل شلوري د کرکټ سیالو په لړ کې بنند اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطانز لوبډلو ترمنځ د لوبه کیږي دا لوبه بنند د مارچ پر لسمه په راولپنډا کې د سهار 10 بجې پیلېږي تیر ورځ په کراچۍ کې د کراچۍ کینګز لوبډلې لاهور کلندرز ته په 3 وکټو ماتې ورکړه د مشال د خبرونو پای
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات باندې تفصیل واورئ. آصف علي زرداری با نن په دویم وار د ولسمشر په هیڅ سوګند پورته کوي. د نوموړي په اړه د درغلیو د تورونو څه حقیقت دی؟
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی، غوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو. او په دې اکله یاغي دلس کالو پورې کې دوم ته خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو.
نوی وفاقي اتحادي حکومت بل کوم اقتصادي چیلنجونو سره مخ وي؟ د اقتصادي چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې د وړیا علاج لپاره د صحت کارت د بحالولو فیصله کړې. شنونکي وایي حکومت کافي وسایل نه لري خو د خلکو د خوشحالولو لپاره دا ډول اعلانونه کوي.
دلتا د احساس پروګرام تحت با تقریبا یو خاندان ته لزر روپۍ ورکولو فیصله وکړه، حالانکه دی وخت کې دا د دوی لپاره ممکن نه و.
او د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې د سر موضوع ته لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واورېدل، آصف علي زرداری بنن د پاکستان د سورلسم ولسمشر په حیث سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو د دستوره به په اسلام آباد کې د ولسمشر په معنی کې کیږي. او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي صاحب له نوموړي سوګند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 9 آصف علي زرداری د دغه هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شو. هغه خپل سیال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ته ماته ورکړه. د دې ترڅنګ د وفاقي کابینې د جوړښت په اړه هم تفصیل درکو. په تیر غړی کې زمنګا همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د طاهر خان سره خبرې کړې دي. غوای
په سرکاري حکومتي توګه باندې چې نن د پاکستان په وخت 4 بجې په اسلام آباد کې نوې صدر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه سوګند پورته کوي. او د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي چې جسټس دی قاضي فایزي صاحب په هغه نه حلف اخلي، نو دغه لپاره دا وتونه هم ویل کیږي چې ورپېښې شوې دي. نو 4 بجې نن دغه سوګند دغه دستور بدلته په ایواني صدر کې کیږي. چې کوم دلته معلومات شریک شوې دي رسنیو سره میډیا سره، نو ټولو گورنرانو ته د صوبو 4 واړو او دغه رنګ اعلی وزیرانو ته بلنه ورکړې شوې ده چې هغه د ایوان سر کې کوم دستور ده د سوګن پاره کې ګډون وکړي. خو د دې نه وړاندې چې کوم د وزیر اعظم محل برداري وا پاره کې نور غلې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او هغه نبي پښتنو شو په خبر کې هغه دغه یو خبره چې کوم د تحریک انصاف خلک کوي چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده او دا خلک داغي په نظر صحیح ندی منتخب شوی. نو دا خلا معلومه نه ده چې آیا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر به راشي او که څنګه، خو په تیرو دستورو کې هغه ګډون نه دی کړی. او بلکې نن خو یو بله خبره هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف نن په پاکستان په اکثرو برخو کې احتجاج دی. دا کم چې دوی خبره کوي چې انتخابات سم نه وو، نو که دغه او بیا وزیر اعلی ویلي وو چې هغه به په پېښور کې کومه غونډه کیږي احتجاجي مظاهره پاره کې بده خپل غډون کې. نو بهرحال تر اوسه پورې پی ٹی آی سویلې هم نه دي چې آیا غډون به کوي که نه کوي. ناغي ته بلګ انتظار کول غواړي. خو په تیر د وزیر اعظم په سوګن کې اغوی برخه نه واخست. تاسو اول پښتنه کړو د کابینېنو کابینه خو تر اوسه پورې دار شي نه ده. البته د کمې ورځې نه چې شهباز شریف وزیر اعظم منتخب شوی دی او هغه حلف اخیستې دي، نو مشورې روانې دي. خو چونکې اتحادي حکومت ته ناغه د پاره ځنې وخت لګي چې بیا د وزیرانو په انتخاب کې دویم زمانه نظر ده. د یو پیپلس پارټي نه اوسه پورې نه داخليږي په شمولیت نه کوي په کابینه کې. یو دغه مشکل به د حکومت لپاره د سورز یو. او دویم دا زموږ ګورم دا اوس چې کوم نمونه راځي مختلف نه پاره کې د وزیرانو علاوه ډیر زیات هغه نمونه راځي چې مشیران او یا معاون خصوصي. او دوه شیان په پاکستان د ډیر مشکل دی. یو بلکې درې به یاد کما، یو اقتصاد، بل خارجه پالیسی، او دریم بیا د کورنۍ پالیسی. ډیر احتمال شته، ډیر احتمال شته ځکه چې وخت تیر شو. اوس د سی رپورټ هم د نواز شریف تیر ورځ روڈ ته ویلی وزیر اعظم ته چې دا زر کار شروع کی ځکه چې کله کابینه نه وي او زړه کابینه مو نشته نگران نو لږ مشکلات په کارونو کې خو ممکن ده چې د ولسمشر د دې نن مازیګر چې کله حل پخلی نو ډیر زیات احتمال شته رسمن خو نشم ویلې رسمن خو نه دی ویلې شوی لیکن ممکن ده چې دا کار هم نن وشي او که نن نه وي نن اتوارم دی رخصتیم ده نو سبا ډیر زیات امکان شته ځکه چې حکومت تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی ترڅو چې لکه وزیران نه وي نامزد شي.
د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان وو چې د آصف علي زرداری د سوګند پورته کولو همداراز د نوې کابینه د جوړښت په اړه یې د مجید بابر سره خبرې کړې وې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. آصف علي زرداری په دویم وار د پاکستان ولسمشر منتخب شوی د دغه هیواد په تاریخ کې. زرداری اولنی شخصیت دی چې په دویم وار د شوکۍ ته منتخبېږي. هغه د پخوانی وجل شوی وزیر اعظم بی بی بینظیر بټو میړه او د پخوانی پانسی شو وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو زوم دی. دغه پیژندنه او د سیاسي سفر حال د راشد خټک ناورو.
آصف علي زرداری د پاکستان پسند ولایت کې د زمیندار او قبایلی مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای په 16مه نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دی. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانای کې د باکسینګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداری په کال 1980 کې د پیپل ګوند مشر او په خوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره راواده وروسته په ملک کې مشهور شو. بنظیر بټو په کال 1980 کې د خغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق تر وته کې په غرزدو کې وژل کېدو نه پس په پاکستان کې لټکون وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو. کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداری د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداری د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16مه نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1990 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2014 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د په 2009 کال کې د بنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته راستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمن ونمول شو. پیپل ګوند د کال 2013 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیلو جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړېدونه پس زیږیدلی دی. د کال 2013 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2013 د سپتمبر په 9 نیټه خپله دوره سرته ورسوله. د آصف زرداری مخالفین په د فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستاني سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حقله مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو او په دې اکله یاغي د 15 کالو پورې کې دوم تیکړو خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې پسند کې د بنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوس شول او د اسټیبلشمنټ خلاف یې اوازونه پورته کړل نو آصف زرداری د پاکستان کپې نعره پورته کړل او سندي عوامو ته یې د مهاجمت نعره ورکړه او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول، بختور او آصفه لري. د د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د د یو ماشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی وو. د د سیاست په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل.
دا نن چې موږ سوال چتو چې رته در سره اختیار نشته نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری سه هغه د آئین د لارې او د آئینی ته آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دی هغه ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو نو یقینا چې دا دغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری سه هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. د کال 1903 او تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسمشر لپاره پرون د پاکستان په قومي اسمبلی یا پارلیمان او سلور صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشول. په دغه کې آصف علي زرداری تر ټولو ډېرې رای واخیستې. نوموړي د پارلیمان نه 410 رای ترلاسه کړې دي او دغه مخالف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي 180 رای ترلاسه کړې. دغه انتخابات د سحر 10 بجې نه شروع شوی چې تر مازیګر 4 بجې پورې وو. د پارلیمان غړو پکې خپل رای واچولې. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د صدرتي انتخاباتو پیل د مارچ په 9 نیټه سحر 10 بجې وشو او د مازیګر 4 بجې پورې دوام وکړو. په صدرتي انتخاباتو کې د کمی اسمبلی، سینټ او 4 وړو صوبایي اسمبلیو غړو برخه واخیسته. په بلوچستان اسمبلی کې له 12 څخه 20 غړو په دې عمل کې برخه واخیسته او ټولو آصف علي زرداری ته رای ورکړه. د جمعیت علما اسلام 12 او د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي جماعت اسلامي او حق تو تحریک 2 غړو د صدرتي انتخاباتو بایکاټ وکړو. په صدرتي انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی د ووټونو اهمیت ځکه زیات دی چې د هر غړي یو ووټ شمارل کیږي او د نورو درې سمبلو چې د غړو شمیر یې زیات دی د 2, 5 او 6 کسانو رایه یو شمیرل کیږي. په سند سمبلای کې آصف زرداری 55 او محمود خان 3 رایه واخیسته. په خیبر پښتونخوا سمبلای کې محمود خان 40 او آصف زرداری 2 رایه واخیسته. په پنجاب سمبلای کې آصف زرداری 43 او محمود خان 19 رایه واخیسته. د آصف علي زرداری د صدر جوړدو په اړه په پېښور کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجنیګار کاشف الدین سید مشال رډیو ته ویل
ملک یو ٹرانزیکشن روان دے د حکومت او پاغه کې پاکستان پیپلز پارٹی یا داغه مشر آصف علي زرداری کاغه د خپل پاټه د پاره د وزارت عظما منصب نشي حاصل ولی او داغه د متبادل په تور باندې هغه د صدارت په منصب باندې کینی. نو یقینا چې دا داغه ډیر لوی کامیابی منګړلې شو چې هغه د ریاست په یو اهم منصب باندې کینی او دا آئینی منصب دی. وزیر وزارت عظما هغه بدلې دی هم شي خو د صدر بدلون چې دی نو داغه د پاره چې کم طریقې کار دی هغه کزا وته پیچیدنه شم ویل خو مشکل وته ضرور ویل شم.
په کمی سمړی او سینټ کې آصف علي زرداری 215 او محمود خان 119 رای ترلاسه کړې. په کوټه کې قانون پوه او تجنیګار همایون کسی ډوکیټ وایي چې په آئین کې د 13 ترمیم نه پس صدر سره اختیار نشته خو د ریاست د نماینده په توګه دغه څوکۍ اوس هم ډیره مهمه ګڼل کیږي. البته د موجوده صدرتي انتخاباتو اهمیت ډیر زیات وو. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
دا پوزیشن خودی سیمبولیک کنه خو مسله دا ده چې دا وخت استابلیشمنت او انټی استابلیشمنت د دوو فریقین دغه دی. نو دا مهم پدې دی چې د استابلیشمنت لپاره پدې مهم دی چې دا الیکشن وګټي چې دوی شکاره کې چیرې د مشترک اکثریت دی کنه ملاتړ د مشتر دی. بلخوا محمود خان دا شکاره کول غواړي، زور شکاره کول غواړي استابلیشمنت ته چیرې تاسو که زموږ څخه دلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ واخستلې یا په قومي اسمبلی کې مزاتو بر سره کړی دی زموږ چوکیان یې منو دی راکړي چې موږ ګټلې دي صوبایي او قومي اسمبلی غو نخزه پیواز سر هم تاسو ته چیلنج در کولای سم کنه ځکه دا الیکشنز ډیر مهم سوي دي.
نوې صدر په مارچ په 8 نیټه مازیګر 4 بجې سوګند پورته کوي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فیض صاحب نوې صدر ته سوګند ورکوي. د سوګند پروتوکول په دستور کې د ګډون لپاره مېلمانو ته دعوتنامه لیګل شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 10 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 11,930 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 10 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي مشرانو په دې ورستیو کې په پارلیمان کې د ویناو پر مهال په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې دوی د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته پام وکړي. سیلونکي وایي دا وخت د هیواد د ولس یو تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د هیواد نوی منتخب حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوی کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډاروبل دا د وخت ضرورت ته چټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد خکولو لپاره خپل اختلافات شاته پریکتی.
لیټس کم ټوګیدر ات لیست اکونومیک ات روډ میپ بناله
ایک راځي ټول یو ځای شو او لیک تر لګا د اقتصاد خکولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسټیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې لمو سره دا سبا په اقتصادي تړون کې هم وي او پر دغه باید مونکلک ودریږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو قومي سملې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري چې د دې مارا شوا چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بل خوا سیلونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارتم یو ریلیف ته پوهې نام یاشتو پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم په ګرځي لږه کدو د خپل فاندامنتل لږه په زموږ غټي مسلې یو را یو را دا بجټ خساره چې کوم دا کمولي او دوی مدار چې زمونږ چې کوم دا بیرونی خساره دا کمولي دا دې ته بنیادی تور و چې لګه دا بنیادی کارونه دا دې موږ ته فاندامنتل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کوم دي کنه دا اړیږي.
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو لنړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سٹیټ بانک او پاکستان د جنوري یو لسما پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر یو لسما د خپل اجرایی بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم کیس ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې دغه سربار روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکن وي په اړه د خبر په هنتون د اقتصاد څنګه استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو توای
نو سم کم دا ایم ایف دا درې څلو شتونه چې کم دی هغه خیر آتا شو په بجلی باندې سبسډی ختم کړي په ګیس باندې چې کم دی نو نرخ سیوا کوي یا صحیح خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي د پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو خپلی لګوي د ګیس د سیوا شي نو دې سره ظاهر ده چې دې سره به هغه ایډورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولې ګرانی به راځي عوامو ته به د مشکلاتو مخایي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې لکست سره پاکستان ته د نه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید ک چې ورسره سمي هغه هیواد د پور لومړی کیست چې 1.2 ارب ډالر جوړېد ورک.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي پکې ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د صحت وړیا سہولت لپاره صحت کارت د بحالولو فیصله کړې ده. صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې اولنې غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د صحت کارت ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنۍ ته هر میاشت تر 10,000 روپو پورې مرستې ورکول کېږي. نوموړي له وفاقي حکومت د صوبې بقایجاتو د ورکولو غوښتنه هم کړې خو شنون کې نظر لري چې دا سیاسي فیصله دي او دا وخت صوبا له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې اولمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بې وزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده خو د ولس په ګټه به ځینې پرېکړې خامخا کوي.
سب سے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے انشاءاللہ یکم رمضان سے اکراس دی بورڈ تمام جتنے بھی علاج ہیں اس کے اندر وہ فری انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے.
ترٹو لوڑان دے با پس ہیلتھ کارڈ دوبارہ علاج دوڑنبے روجے نہ شروع شی تو ہما روجرا لا نمو سرا چھ د بے نظر انکم سپورٹ او احساس پروگرام کم معلومات تی دہ اعلان دے با اتنی ملک کورونو تا 1,000 روپے نقد ورکو زک دین اولان دے من روجا کے کم ارزان تو کی ویشل جنگ جگڑ پکے ہم کی دے او یوکس پکے مرشے وے ہم وہ دغ شان نہ کی دولا پارا مونگ د دوی په دورشل د نقد پیسې ورکو او ځان له پرې سامانونه واخلي. دغه ډول نور بې وزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي د هغو له به هم دا پیسې ورکو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړي. نوموړي زیاتوي چې خیبر پښتونخوا په مرکز خوشه 1,540 روپۍ د اوبو د بجلی او نور بقایجات پوره دي هغه د دوی له ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی. پاکستان او وفاقی حکومت حالات ته بګورو او ورسره به کینو او زموږ معاشي ټیم به ورسره خبر جوړوي. خدا دې څوک نه غني چې د وړاندې پښن به درکو او دروکو باندې وخت ضایع کړي. زه په دې کې نه يم د خپلې صوبې او دولس حق ته هغه به هر حال کې راکوي. دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دي چې ګنې دغه کسان پټګي حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او که نه؟ نو پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ لی وای پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پرېکړې کوي چې د ولس په خوښوي نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف دپاره د هغوی کوم طرز سیاست چې هغوی پاپولیست فیصله کوي هغې دپاره دوی که بجټ هر رنګ کمپرومایز کیږي نو دا به کولو. دغه رنګ دوی د مریم نواز په مقابله کې دلته د احساس پروګرام هغه تحت به تقریبا یو خاندان ته 1,000 روپۍ ورکولو فیصله وکړه. حالانکه دی وخت کې دا د دوی لپاره ممکنه نه وه خو دوی به پاپولیست فیصله کې او دوی به دا شیر کوي چېرې د پنجاب مقابله کې مونږ هم داسې کولی شو. نو دی وخت کې حکومت دا رنګه فیصله کوي نو د دې اثرات به نیغ په نیغه زمونږ په ترقیتی پروګرام باندې پرېوځي. زمونږ سره د ترقیتی پروګرامونو دومره پیسې نشته. خبر پښتونخوا ډېره د مالي مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
لیمین ګنڈاپور جا تکړه چې د سوکې نه لری کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کم مراد ملاويږي د هغې سہولت په ختمولو پریکړه هم کړه ده. ځکه د دوی په وینا کې یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په اولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه کې د روانې غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. مجید بابر سټوډیو ته راغلی راځي چې د دې سات د خبرونو لنډ استواورو.
نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري به نن د مارچ پر لسمه د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو دستور به نن د ولسمشر په ماڼۍ کې کیږي. د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب د نوموړي نه سوګند اخلي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې د پېښور بورډ بادار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یوه چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو کس ژوبل دی. مشال ریډیو ته یو استول شوي بیان کې د یادې ادارې لخوا ویل شوي چې دا چاودنه په یو ولاړ موټرسایکل کې شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې د نویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي او نه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې ذمهواري منلې. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د پلټنو لپاره ورسره ولس مرسته نه کوي. د مارچ پر نهمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیس یو افسر ایس پی علي خان وویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او عیني ګواهانو په بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي، خو ولس ورسره مرسته نه کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د مارچ پر نهمه او اتمه په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې لس وسلوال وژلي او درې نور ژوبل کړي. د مارچ پر نهمه ناوخته د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې ایس پی آر لخوا خپور شوي بیان کې دعوه شوې چې څلور وسلوال یې د مارچ پر اتمه د استخباراتو په بنیاد شوي عملیاتو کې ووژل او بیا د لټون په نورو عملیاتو کې څلور نور وسلوال له منځه یوړل. د بیان له مخه په یوه بله نښته کې افغانستان پولیس سره نږدې دوه نور وسلوال وژل شوي او درې د ژوبل حالت کې نیول شوي. د روس پوز ویلی اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځو او جنوبي سیمو لسګونه د بې پیلوټو الوتکو بریدونه کړي، خو لږ زیان او تلفات یې اړولې دي. د دفاع وزارت د مارچ په نهمه دا دعوا کړې ده.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس ورځو د افغانستان په اړه یو ریپورت. د هوا پیژندنې ادارې د دغه هیواد په شمالي، جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې. له دغه ورښتونو سره د سیلابونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوه اونیو له شدیدو ورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلابونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یک شنبه په اورزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. لبلې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دورسو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبل لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مزکو د شویدو په پیښو کې مړ شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازمي مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکو چې د مزکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړ شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي رادیو ته موبایل
یو څوک مکونه شوی دی، خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه، دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوې، هسې غلونه وه، ټول په خپله مخه لاړل، بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو دراوتلو احتمال ورکړ شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراس یې د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګراته کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستۍ ورښتونو کله یې وی خو د سرو مال تاوانو نه اړولې. لبلې خو د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرشنې ژمې لومړۍ دوه میاشتې خورا وچې تیر شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې فعال محمد صدیق افریدی زر تر زره را خلاص کړل شي. صدیق افریدی مشر رور حسین افریدی پرون ویل دي چې رور یې د مارچ په شپږمه نیټه له کوره پیښور کارخانو مارکیټ ته روان وو چې لا درکه شوې. بلخوا د خیبر ضلع پولیسو له سیمې نه منتخب شو صوبایي سملیو استازو ته ویل دي چې د اف آی آر د درج کړي او زر به یې درک معلوم کړل شي. په دې حق ته تفصیل زمونږ خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین افریدی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق افریدی د مارچ شپږمې نیټې راهیسې لا درک شوای. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوای او یا هم تختول شوای.
صدیق خان هغه د دغه جامو د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوای دی. د کورنر وروته کارخانو طرف ته روان و هغه د دغه لګې نه لپته شوی دی. اوس پرې هیڅ درک نه لګېږي. هغه افیسر چې څومره کیسې وي د افسرانو سره نوستی د زمورو انتظامیا سره نوستی. بیا په 2 بجې د صدیق د واټساپ نه ماته یو میسج راغی او په هغه میسج کې دا خبره وه چې د تو ورور مونږ ریسټ کړو او کاوی دین 3 ډیز کې تو چې د هغه بینک اکاونټ کې 2 کروڑ روپۍ جمع نه کړې نو مونږ یو افغاني ګروپونو ته حواله کړو. نو د دغه میسج په تروپون د مونږ د ځوالې کې دا چې مونږ د غورور تر آی جی پی پورې د مونږ نوستی د ټولو سره شوی دی. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کوندای بالکل پدای کی سای کی زیرو دی. څنګه چې تر وسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرفت مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق پردای د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو عہدیدار دی او په 2023 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عہدی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم پردای وای چې په کار ده صدیق پردای زر تر زره بازیاب کړل شي.
دا د موږ د علاقې یو داونه आवाज وو یو خونه جوان وو هغه داسې په رڼا ورځ باندې چې کنه لپاڅه کول. دا د موږ د علاقې لپاره د امن لپاره د موږ د ځوانانو لپاره د موږ د وطن لپاره دا خبرې نه دي ټیک نه چې کنه. نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره اداري دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق بای د لپاره چې کنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو ځکه چې وړ وړ بچی دي زمونږ سرکاری ادارې را چکندای دا ورو زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړی چې نوموړی انټیلیجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی خو بیا کومې سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړکی د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردی د لا درک کېدو اف آی آر هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادیه ویلي چې صدیق پردی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو په کار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینرې لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکل شوی چې د مارچ له 1 نیټې وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خیبر کې پاکستان کسټمز یو چارواکي مشال ریډیو ته دا تصدیق کړی چې افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د سفری اسنادو بغیر په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت بیرته واخیستل شي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورٹ کې اورو.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په اتمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ یو دیرشمې نیټې نه پس به یو وار بیا افغان ډرورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي او چې دوی ته د خپلو سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورټ کې میاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نه کړي چې په تورخم تګ راتګ وکړه. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنټ سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو به د تګ راتګ لپاره مکمل سفري اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرایورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کونسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګه چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډیر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ اوسیږي هغه نن درې نیم لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وایي که په تورخم د ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي نو دې سره به پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار غورځېږي. دا اثر به دواړه طرفه په تجارت غورځېږي او چې کله ترانسپورټ ودرېږي نو دې مطلب ده چې مالونه به هم خپلو ځایونو باندې پاتې شي. تر اوسه پورې چې موږ ته څه په نظر راځي نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې موږ ته ښکاره کوي چې یو دیرشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزا شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه موږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یې مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیرو مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولی. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دې د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کچه ورسره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي کونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو ګاډو په تورخم رئیسار کړی وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو او خواوشه لس ورځې پس یعنی د جنوري په 23 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې دننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرایورانو ناروغانو ته د سفري اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو له وجې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورزو د دې غړې اخیری برخه ته چې پکې تاسو نوې نړۍ د خزو په حوالہ ځانګړي خبرونه اوریدل شي د خبرونه تاسو لپاره هرو نه زمنګه همکارا آسمه ګل جوړي راځي په غړې باورو
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم نننې خبرونه به په دې را جوړو چې د هیواد د نن روانه گرانی د خزو پچون سه اغیز غورځوي او دا چې لکوم قسمه معاشرتی معاشي او نفسیاتی ستونزو سره مخ کیږي دا او د دې سره تړلې نور موضوعات تر پای را سره وسی خوا هغه سړی چې روزګارونه یا مزدوري کوي د پریشانۍ سره مخ دي نو بل اړخته د کورنو زنانه هم خوشاله نه دي او د دې خفګان سبب یوازې په قیمتونو کې د لوړوالی دی د نارینه چې به 15 کال وړاندې کومې پیسې ګټلې نو هغه همرا اوس هم ګټي خو بیا د کور گزاران یې ور باندې په غوړه توګه نه کیږي او دا ځکه چې آمدن یې هغه دی ولی نرخونه مخ په وړاندې تلی هم دا پوښتنه مشال ریډیو د بره د روسیدونکو سلور درش کلنې شبینې نه وکړه چې داستا د کور خر سوراک څنګه پوره کیږي نو په جواب کې شبینې په ډیر خفګان وویل چې مخ کې به یې خاون یو نوکری کوله خو گزاره به یې پرې خکېدا ولی اوس د یوې په ځای دوه مزدورۍ کوي د شپې څوکیداری او د ورځې رکشه چلوي خود کور خرسونه یې ور باندې نه پوره کیږي
د کور چې څومره خرچه به راشن به یا د غم خادی چې څه کپړې به هر سبب پی پوره کیدل ټول خرچه به پوره کیدا خو وس خود روپی اغه برې نشته چې کم مخ کی به ورس په ورس هر سردم وی ورزینه بلې ته نورم گرانیږي گرانی خو زمونږ غریبانانو نیستر غوخې وی وړي کډې رمضان را ټول کو ډېری هم خپلې د خرچې کمې کو خو پاغه هم زمونږ وس گزاره نه کیږي هغه سي څنګه به چې مخ کې کېد نور څه خو پرې دا غلط چې کم ضرورت سامان دی د خوراک سړي هغه هم پې نه پورې کیږي نور خروست دي
شبینه دا هم ویل چې خاوني شپه ورځ مزدوري کوي زکه د خوب د کمیل وجې صحت خراب وي خود سلورو بچو پالنه او د کور ذمہواری ور په غاړه دي ځکه نشي کولای چې آرام وکړي
فدې دومره ګرانې کې په مونږ وس خپل وخت څنګه تیرو زمونږ چې دا کومه سختي تیرو په دې باندې خو صرف الله پاک خبر دی مونږ خبر یو خو دې خو چې څومره خلک دی خو په مونږ ته خبره مې وسو کم داسې نه کوي چې مونږ ته لاس را مخې ته کې چیرې زمونږ سره وخت آسان کی من نور د حکومت نه به مونږ سګیلا او هغه خو هر دوی مورز باندې بدلی را بدلی مونږ ته خدام پته نه لګی چې نن زمونږ د ملک مشر څوک دی سبا به څوک زمونږ غریبانان نه خو څوک ځان نه خبره یو
په هیواد کې د ګرانۍ لوجی یوازې میرمنې نه بلکې سړی هم فریاد کوي دغه نارینو کې له جنوبي وزیرستان اوسیدونکو 15 کلن شکیل احمد هم دی چشنی میوی خرسوی شکیل مشال ریڈیو توول چې په موجوده گرانه کې ورته ژوند کول آسان نه دی لکه چې گا کې کم شوه دی نو لدی وجی اکثر په دکان کې میوه خراب شي او په ځای د ګټ ورته تاوان وشي
مخشه نسبت سره ډیر کم خرسي نیم فروټ همشته خراب شي یا همش ګټه کې یا دا چې کم فروټ خراب شي وي دی اغه تاون ریپور سر کوي نو د میجا اغه رنګي خرص خرص نکیږي په کورشم بچی دی د بجلی بلینا د ګیس بلینا دا ډیر زیات زیات روسی 8000 10000 د بجلی بل روسی 5000 روپے وس د ګیس بل لوغلای د ګیسینه هر څه چکړل الټا د کور کر یادو 10000 د کور کر یادو میجا د کور کر ای ویر کی د ګیس بلینا ویر کی د بجلی بلینا ویر کی کا خپل بچیون وسوتی پاکستان شه ژوند نن صاحب میش غریب خلک د پورا ډیر ګروندای
دا چې په موجوده دور کې روانه گرانی د خزو په معاشرتی ژوند ساغ غیز غورځوي دغه پښتنه مشال ریډیو کاټلنګ کې له بشري حقوقو فعالې رفاقت بیبینه وکړه نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې له دې حقیقت نه انکار کېدای نشي چې پاکستان د مالی بحران ښکار دی او گرانی ورځ تر بلې زیاتیږي د روزګار موقع د نشت برابر دی نو ممکنه نه ده چې زنانه به په داسې حالاتو کې بهتر ژوند وکړي
د کور خرچم ته ولادې پلاسې دی چلیا سړو کارونه نه یا بچی ته نغواړي خدم ته غواړي غم خادي روغ رمزوري هغه کې دا هغه د خود ډیر زیات ضرورتونه یا نو چې هغه غواړي نو خاون خامخا غوسه شي نو په چا یې وس نه کیږي نو په خدي باندې را کیږي دونه پکې اوشي چې ډېرې خدي پکې د خپل کور مباسي د هغې په خپلو کې جګړه جوړه شي نو هغه کور روانی نو که خاون صرف پیسې روڑی والا ورکی نو ټول خرچا غټول هر څه خو زنانه پوره کیا بچول جامع بچول خرچا ور کول د بچور غنځرو خپل رو غنځرو خو چې پرس ک د خاون 20000 آمدنی او د کوری 30000 خرچې نو هغه به د خدای کم دینه پوره کین خاون خو ته چې ما د 20000 تاله درک تی پوره ک خو په دغه دغه جګړه را جمع خو تاله تنخوا د کړی تاسو کو کچری روزګار را غلاس کې پیسې را لنګای ختم شو ځانی را د خود زندګی به جوړ شي دا متاثر کی
ڈاکٹر شاوانا شاہ پیخور کے خپل کلینک چلوی چپکی د دماغی ناروغانو علاج کوي شیوانی نه مشال ریڈیو و پختل چې د گرانی د بوج لوجی زنانا لسه قسمه ذهنی ستونزو سره مخ کی دی شي نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د معاش فکر یوازې د زنانو د ذهني صحت نه بلکې جسمانی ناروغو سبب هم کېدای شي او بد اغیزې پراتلون کې اولاد هم غورځېدلی شي ځکه چې د بېوزلۍ او ګرانۍ غټو چیلنجونو سره اولس مخ دی او دا چې په ځینې کورنو کې امیدوارې مېرمنې او ماشومان یې د پاکو اوبو صحتمند خوراک او میوو ته د لاسرسی نه لرلو له امله د وینې د کمی ښکار شي
ډیره مهنګایي ده نن سبا نو اٹومیٹکلی هر سیز ډیر زیات ګران دی ډیورنګ پرگنینسی ښه خوراک نه ملاویږي نو چې ښه خوراک ورته نه ملاویږي نو اٹومیٹکلی د هغې چې کم ماشوم پیدا کیږي نو به ویکنس پې ورته ډیر زیات وي هغه ته به ښه هاسپیټل سہولیات نه ملاویږي هاسپیټل ته به نه شي بوتلی هغې به کور کې د ماشوم برتھ کیږي نو هغې به چې د ماشوم او د مور دواړو لکه ژوند ته خطره کیدای شي ماشوم ته چې کله نی پیدا شي نو هم ورته د خوراک ضرورت وي د مور نه او چې کله پیدا شي نو بیا ورته د خوراک ضرورت وي نو چې کله مور ته سم نیوٹریشن نه ملاویږي سم خوراک نه ملاویږي نو ماشوم به افیکټ کیږي او دا شانتي مور هیلت هم افیکټ کیږي بلډ پریشر ډیر زیات هاي شي هغه وجه ځکه چې یو سوچ هغه ساتي چې دا خو مهنګایي دا زه خپل یو ماشوم ته نشم پرووایډ کوم بل ته به څنګه پرووایډ کوم نن سبا د مهنګایي د وجه مور چې د مور ذهني هغه ډیر زیات افیکټ شوی دی مطلب لکه ذهني هغه ته بیماریاں جوړې شوې دي
مردان د عبد الولی خان پوهنتون اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته ویل چې په اقتصادي توګه غیر محکمه کورنۍ لومبه د خپل کور جنکی د تعلیم د حصول نه منې کوي ځکه چې دغه کورنۍ دا فکر کوي چې سکولونو کالجونو ته د جنکو د لیګلو سرای اخراجات سیوا کیږي او هلکانې کچر تعلیم وکړي نو پراتلون کې وختونو کې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو جوګه کیدای شي
یو وخت کومګه د زنانو د کور د ضرورتو خبره کو نو هغه ته دغه ډیر مشکلات دي چې د خپل کور ضروریات پورا کړي. او بل اړخته که مونږ وګورو نو د دې ګرانۍ اثر زمونږ د زنانو او د ماشومانو په صحت باندې هم دی، د کوم وجه چې زمونږ د زنانو او د ماشومانو صحت روز په روز باندې خرابیږي. د دې حالاتو مخنیوي دپاره پکار ده چې د زنانو دپاره بالخصوص د روزګار داسې هلې ځلې شروع شي چې په هغې کې زمونږ د وطن زنانو ته بلا سود قرضې ورکړی شي او د هغې روزګار په معاشره کې شروع کړی شي. نو د دې سره به نه صرف هغې خپل ضروریات پوره کړی شي کوم چې د هغې د کور دي، بلکې هغې به په خپل صحت او د خپلو بچو په صحت باندې هم توجه وکړي. نو د دې سره به د زنانو چې کوم مشکلات د هغې مخې ته دي د ګرانۍ په دې کې به کمی راشي.
خیبر پختونخوا کې د ټیکس د محکمې د خزینه سوداګرو لپاره د ترجمانې په حیث کار کوونکي روزینا مشال ریډیو ته وویل چې د ملکی اقتصادي حالاتو خرابېدو سره د ټولنې هاغه کورنۍ چې د نارینو په ګټه وټه بوي په صحیح توګه ګزران کېده، نو هاغه خلک په موجوده وخت کې نشي کولی چې په آمدن یې د کورنۍ خرڅونه پوره شي.
پرائسز آف کموڈیٹیز چکم دی آغا ڈیلی بیس باندھے چینج کی گی، فلکچویٹ کی گی لگیا دی، مطلب دے چکل گورنمنٹ دیر نوٹس پرنٹ کی، کرنسی چ ڈیر زیادہ پرنٹ کی، نو سرکولیشن آف منی کنٹری کے ڈیر زیادہ شی سچے مہنگائی وجوہات کی یو وجہ دا، سپلائی آف منی پاکستان کے ڈیرا زیادہ دا، نو زکا خو مہنگائی رالا. نو زما چې کومه واسطه پریوزی نو هغه هاوس وائف سرم پریوزی او ورکینګ لیډی سره هم زما واسطه ده، نو دې سره خو دواړه دا چې کوم کیټیګریز او فیمیلز دي کا هغه په کور کې دي او کا هغه فیلډ کې دي جابس کوي، نو دواړه افیکټ شوي دي. که مونږ کچن نه سٹارٹ کو یا مونږ لگژریس آئٹمس ڈسکس کو، نو هر څه افیکٹ شوي دي انفلیشن نه. گروسری آئٹمس پورې هم هغه اوس افورڈیبل رینج کې ناراضی.
روزینی دا هم ویل چې په حکومتي کچ د اولس ژوند بهتره کولو په غرض پالیسی سازیانې پکار دي چې د ټولنې یو تن هم د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه محرومه پاتې نشي.
دې کې اوس چې موجوده حالات مهنګایي کې چې مونږ ګورو کنه، نو اسینشل پروڈکٹس باندې گورنمنٹ ته پکار دي چې ټیکسز ریډیوس کی. اسینشل پروڈکٹس دي، اسینشل پروڈکٹس چې کم دي هغه فوډ شو، فیول شو، بیسک نیسیسټیز شو، الیکٹریسٹی شو، په دې پکار دي چې ټیکسز ریډیوس شي چې دا پروڈکٹس او دا فیسیلیټیز افورڈیبل شي. بل چې کم سیونگز دي هغه ساتي، ایمرجنسی فنڈس ساتي، او ټولو نه اسانه طریقه ده چې خپل ضروریات محدود کړي، ڈیمانڈ چکم دی اخپل محدود کئی، کنٹرول کئی. مارکیٹ کے اگر شے بار بار مونگ ڈیمانڈ کو نو داغی پرائز زیادتی گی، نو دا دے آسان طریقہ دا دا چی اخپل ڈیمانڈز او اخپل ضروریات محدود کئی، نو دا سے حل راوتیش دی مہنگائی سرا ڈیل کولو.
ملګرو ملتونو د جینډر پرمختیاي انډیکس کال 2019 تر راپور لمخې پاکستان د زنانو اقتصادي پرمختیا کې په 109 هیوادونو کې په 152 نمبر دی. دغه راپور کې واضح کړل شوی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې ښځې تعلیم یافته او هنرمند وي، نو د کور د نارینو سره یې په شریکه کولی شي چې ورته ورپېښو مالي چیلنجونو مقابله وکړي. دا وا د نن ورځې خبرونه. راتلونکي اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ. د الله پامان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.